ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د طالبانو یو درې کسیس پلاوی کابل کې د خپلو بندیانو د خلاصون په اړه په خبرو بوخت دی. د سری صلیب کمیټا د دغو خبرو څارنه کوي. د ناټو عمومي منشي له طالبانو غوښتي چې اورکام یا د تاوتریخوالي کمولو ته دوام ورکړي. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه چې فرشتې جلالزی چمتو کړي دي.
د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې اوس دې وخت را رسېدلی چې ټولې خواوې د بین الافغاني خبرو د قید لپاره کار وکړي. د افغانستان جمهور رئیس احمد ضیا سراج د افغانستان د ملي امنیت ریاست لپاره انتخاب کړی دی. او په امریکا کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی. تر 4000 زیات وګړي تر اوسه په دې ویروس مړه شوي دي. پورا خبرونه واوري. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ نن په افغانستان کې له ټولو سیاسي اړخونو او وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې بین الافغاني خبرې پیل کړي. ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې تر پیل مخکې خبري اعلان ته وویل وسنۍ وضعیت ډیر پیچلی دی. اوس د دې وخت دی چې طالبان او ټول سیاسي اړخونه خپل رول ولوبوي. ټول باید کار وکړي. یوازې د هغوی د تعهد او ډاډ په مټ بین الافغاني خبرې پیل کېدلی سي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به دا ویډیو له لارې خبرې کوي. ستولتنبرګ همداراز وویل چې د دې کال تر دوبي به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر 2000 ته راکم شي، خو هغه بیا هم څرګنده کړه چې د بهرنیو ځواکونو وتل مشروط کار دی. د افغانستان د حکومت استازو او د وسلوالو طالبانو درې کسیز پلاوی نن د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په اړه پر جزئیاتو خبرې کړې دي. د طالبانو درې کسیز پلاوی پرون کابل ته ورسید. هغوی به په پلچرخي او د بګرام په زندان کې د خپلو بندیانو د خوشی کېدو پر جزئیاتو ژغیږي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو ویډیوي پیغام کې چې نن یې رسنیو تاسوولي ویلي چې له طالبانو سره د حکومت لوري پرون د سره سلیب د نړیوال ادارې د څارونکو په حضور کې خبري پیل کړې. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبت پیښې 1.5 تلوري سوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مایار نن سهار په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ناتړ ماموریت څلور غړي هم په دې ویروس اخته پیژندل سوي دي. مایار وویل چې 22 پیښې په 13 ساعتونو کې تازه ثبت سوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی احمد ضیا سراج نن د ملي امنیت ریاست ته مشرتابه لپاره غوره کړی دی. د خبر پاڼه وایي چې سراج په وروستیو 3 کلونو کې د ملي امنیت ریاست په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې ضیا سراج په وروستیو کې د ملي امنیت ریاست سرپرستی کوله. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس لامل د مړو شمیر پر 4000 اوښتای دی. په امریکا کې روغتیایي کارکونکي ویره لري چې شای په دغه هیواد کې 1,00,000 کسان لدی عمل مرسي. د امریکا خلکو ته خبرداري ورکړ سوی چې راتلونکي اونۍ شایي ډيري دردونکي وي او ډیر کسان شایل دی عمل مرسي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د جانز هاپکنز پوانتون په وینا پر اتلونکو څوونه یو کې شای دغه ویروس لا زیات خپور سي. په امریکا کې پر روغتیایي سیستم د فشار د کمولو لپاره اوس چارواکي په دې لګیا دي چې سیار او موقت روغتونونه جوړ سي. د ازادي اروپا او ازادي رادیو عمومي مشر جيمي فلاي په تاجکستان کې د ازادي اروپا او ازادي رادیو له خبريالانو سره د حکومت پر چلن سخت انتقاد کړی دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت باید نن د ازادي اروپا او ازادي رادیو د تاجکي برخي خبريالانو ته د کار د اجازه ورکولو پریکړه وکړي. د تاجکستان حکومت د اکتوبر لمیاشتې راهیسی 300 خبريالانو ته د داسې اجازه ورکول ځنډوي. د ازادي اروپا او ازادي رادیو مشر جيمي فلاي د تاجکستان پر حکومت سخت انتقاد کړی چې د هغو ژورنالیستانو هڅو ته خنډ پېښ کړی چې غواړي په تاجکستان کې د کورونا ویروس په اړه خلکو ته معلومات ورسوي. جيمي فلاي پروند د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ته یو کوم استولای دی. او د قرغیزستان جمهور رئیس د هغه هیواد دول وروډ به چارواکي لا کرونا ویروس سره په مبارزه کې د ناکامۍ لامل لدندو لری کړل. جمهور رئیس سورنبای جانبیکوف نن دا خبر خبر کړی دی. د جمهور رئیس په حکم د قرغیزستان د عامی روغتیا وزیر او د صدر اعظم مرستیال لدندې لري شوې دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د خبرو نظموک په ویب پاڼه کې هم شته، ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ او آر جی زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. اورې چې کابل کې د طالبانو یو درې کسیس پلاوی د خپلو بندیانو د خلاصون په اړه له اړوندو مسؤلینو سره په لیدو کتو پوښتي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سره صلیب مسؤلین پر دغو بحثونو څارنه کوي.
هغه مخامخ لیدنه کې د بندیانو پر خلاصون باندې خبرې وسوې او فیصله وسوه چې په دې اړه بحثونه هم دوام پیدا کړي.
افغان حکومت د مصالحه عالی شورا په جوړولو بوخت دی. ازادي رادیو ته یو معتبر سرچینه د دغه شورا د غړو نمونه ورکړي. د ناتو عمومي منشي له طالبانو غوښتي چې د تاریخوالي د کمښت پریکړه عملي کړي.
طالبان باید شخړې راکمې کړي او د هغه تړون درناوی وکړي چې دوی د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړی دی.
د کابل د سرخی پله زندانیان وایي له دوسیو سره یې سیاسي چلند کیږي. او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر تر 8.5 لک واوښت. شپږ بجې او 2 دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. افغان حکومت وایي کابل ته د طالبانو راغلي درې کسیس پلاوی سره یې کتلي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پلاوی سره په لیدو او خبرو کې د بندیانو د تبادلې په اړه بحثونه شوي. له دې سره ځینې پخوانی طالب چارواکي وایي دغه راغلي درې کسیس پلاوی یوازې د لومړي پړاو بندیانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کوي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د افغان حکومت او طالب پلاوی ترمنځ په کابل کې د بندیانو د خوشی کېدو پر سر خبرې. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي دغه پلاوی سره پرون خبرې شوي او په دې اړه بحثونه به دوام پیدا کړي. دغه دفتر ویان جاوید فیصل په دې اړه د چهارشنبه په ورځ وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت کاری تخنیکی ټیم پرون په کابل کې طالبانو د استازو کوربه وو. هغه مخامخ لیدنه کې د بندیانو پر خلاصون باندې خبرې وسوې او فیصله وسوه چې په دې اړه بحثونه هم دوام پیدا کړي. په پرونی ناسته کې نړیوال سره صلیب استازي د کتونکو په توګه حاضر وو.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د واکمنۍ تر راپرځېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی په رسمي ډول کابل ته راځي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچېرې په لومړي پړاو کې د دوی یو شمېر بندیان له بنده آزاد کړل سي، له زندان نه خوشي سوي بندیان به د نورو بندیانو د خوشي کولو په اړه د طالبانو په استازیتوب له افغان حکومت سره خبرې کوي. پخوانی طالب چارواکی مولوي قلم الدین هم وایي د غپلاوی ایواز د 1500 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه له حکومت سره خبري کوي.
زه خو د ټول بندیانو لیست خو د پتن چې په توافق نامه کې لیکل شوی دي چې لومړي بار باندې یو نیم زر بندیان خلاصيږي نو یو نیم زر بندیانو لومړي بار باندې باندې لیست تصدیقي وروسته بیا نور وي.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف وزیر مولوي قلم الدین دا هم وایي چې افغان حکومت باید په کابل کې میشت پخوانیو طالب چارواکونه د دوی او طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره ګټه واخلي. تر دې وړاندې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د ویډیو کانفرنس لاره درې ځلې خبرې شوې او حکومت په دې اړه له طالبانو سره هوکړه کړې و چې د دوی یو هیئت د کابل ته راسي او د بندیانو د تبادلې پر سر د ورسره خبرې وکړي. د طالبانو د بندیانو خوشي کول د قطر پلازمینه دوحه کې د دغې ډلې او امریکا ترمنځ د فبروري میاشتې د 29 نیټې د هوکړې یو برخه و. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې افغان حکومت وایي د طالبانو هغه درې کسیس پلاوی سره یې کتلی چې د بندیانو د خلاصېدو په اړه باندې کابل ته راغلی. افغان حکومت هم لګیا دی چې د مصالحه عالی شورا جوړ کړي. په دغه هڅه کې نن ازادي رادیو هغه لستر لاسه کړی چې د دغه شورا د غړو نمونه پکې دي. په دغه نوملړ کې شامل یو شمیر کسان وایي چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري، خو ځین نور بیا وایي چې په دې شورا کې باید څلور اړخونه، یعنی د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم، سوله او اسلامي عدالت، ثبات او همپالنه، او د مخکنی ولسمشر حامد کرزي او حنیف اتمر ډلې شامل وي. ولسمشر یې معنی تر دې دمه څه نه دی ویلي. همکار مې فیروزی عزیزی دغه موضوع تعقیب کړی د محل د کابل استډیو نه. راسره د فیروزه جانې نور جزئیات څه دي دغه لیست کې څه راغلي؟
ډیر زیاته مننه کور ودان لودین صاحب. سلام تاسو ته د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته. ازادي رادیو داس یو نوملار تر لاسه کړی چې ولسمشر غنی په ګډون پکې د مصالحې د عالی شورا در وخې درېش پته غړو نمونه شامل دي. کومي سرچینې چې دغه نوملار د ازادي رادیو په واکه ورکړای او د موضوع د حساسیت لکبلې نه غوښتل چې نومي واخیستل سي، دا هم وایي چې د دغه شورا د مشر لپاره عبدالله ته وړاندې سوی دی. د سولیا او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې مشر ګلبدین حکمتیار نوم هم په دغه نوملار کې شامل دی. دغه ډلې ویان فضل غنی حقمل ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه خغلی حکمتیار لوړاندې خپل طرح شریکه کړی و.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسیس شورای عالی مصالحه یکی از خواسته های امیر حزب اسلامی بود. از نظر ما معقول ترین و عملی ترین طرح برای تشکیل شورای عالی مصالحه این است که چهار مجموعه، تیم دولت ساز، صلح و عدالت اسلامی، ثبات و همگرایی و مجموعه رئیس جمهور قبلی به شمول محترم محمد حنیف اتمر، این چهار جهت‌های اصلی شورای عالی مصالحه پذیرفته شوند. یعنی شورای عالی مصالحه مشتمل بر رهبران چهار تیم باشد.
خغلی حقمل وای دا شورا دی د سولې اړوان ټولو پریکړو لپاره عالی مرجع وسی. د معلوماتو لمخې د مصالحې عالی شورا د سولې اړوان پریکړو واحد دریز تر هو وړاندې کولو له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د مراکشی پلاوی ته لازمي لارښوونې کولو دنده ده. په دې نوملار کې له شامل کسانو محمد محقق، فوزیه کوفی، عبدالحکیم منیب او کبیر رنجبر سره مخبري وکړلې. له دوی سره مو کونی ولې خو دغه کسانو مکتوب ویل چې په دې اړه دوی به خبره دي، او دغه لیست ډیرای نور غړو سره هم مونږ اړیکې ونیولې خو هغه د مونږ اړیکو ته ځوابونه ونه ویل. دغه شان هڅه مو وکړه چې په دې اړه ولسمشي معنی هم نظر ولرو، خو هغه دا مسولیت د سولې، البته د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ته وسپاره چې بیا هم هغه د مونږ اړیکو ته ځوابونه وایي. خو په افغانستان کې د مطالعاتو د امریکایي انسټیټیوټ رئیس عمر شریفی وایي چې په دغه نوملار کې شامل کسان د افغانستان د ټولو اقشارو په ځانګړي ډول د مدني ټولنو د استازو او بشري حقوقو د ملاتړو استازیتوب نسی کولای.
جاتر یک لیست نمایندگی میکنه و مسئله را که طالبان مطرح کرده بودن جاتر به مخواست از آیار شده. به این مفهومه که وا گفته بودن که ما که گروه ها و جناح های سیاسی بس میکنم، چون خود طالبان گروه تعقیدگرا هست ولی اعتباد برزش ها هست و اعتقاد برزش ها هست که در حقوق بشر شامل است، جامعه مدنی شامل است، حقوق زنان شامل است. به این گفتم که من فکر میکنم که اینمی بودش من جاتر نمیبینم که چه قسم انعکاس پیافته این لیست که دیدمشم.
لودین صاحب، باید یادونه وکړم چې د په داسې حال کې البته چې تر دې وړاندې د ولسمشر د ستراتیژیکو او اماریکو سلاکار وحید عمر ویلي و چې د مصالحې عالی شورا د جوړېدو په برخه کې پرمختګ سوی، او دغه شورا به له طالبانو سره د سولې د مذاکرات لپاره کرښې ټاکي. افغان حکومت ویلي و د دې شورا صلاحیتونه به هم حکومت ټاکي.
ډیره مننه. سلامت اوسې فیروزه عزیزی، و چې ویلې ازادي راډیو ته د مصالحې د عالی شورا د درش پیتو کسانو لیست پر لاس ورغلی، خو تر اوسه په لیست کې شاملو کسانو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو ټینګار کړی، او په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت دننه سیاسي اختلافات ته اندېښنه څرګنده کړې. ینس سټولټنبرګ دا خبرې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې وکړې. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ نن په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل چې طالبان باید په افغانستان کې ور کم تل خپلې کړي ژمنې سره غاړه کیږدي. طالبان باید شخړې راکمې کړي او د هغه تړون درناوی وکړي چې دوی د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د سولې تړون لاسلیک کړ. د ناټو سره منشي په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د 2 غونډې په درشل کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبري غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی ستولتنبرګ وویل
We strongly believe that NATO has to be continue to be committed to Afghanistan.
موږ پر دې په قوت باور لرو چې ناټو له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ولاړ ده او ادامه ورکوي. د افغانستان وضعیت ډېر سخت دی. موږ د شخړو شاهدان یو. موږ د حکومت دننه ګواښونه وینو. د دې لپاره مهمه ده او ټولو ډلو ته پکار دي چې داسې شرایط رامنځته کړي چې بین الافغاني خبرې پیل شي. د فبروري په 13 د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ. خو د مارچ په 9 هم ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کړل او هم عبدالله عبدالله د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دغه اختلافات د دې باعث شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل که چیرته دوی دواړه په ګډه کار ونه کړي او اختلافاتو ته شا نه کړي، واشنګټن به له افغانستان سره $1 میلیارد مرسته کمه کړي. د ناټو د 10 غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې خپله غونډه د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې د ویډیو کانفرنس له لارې کوي. د اجنډا له مخې به تر ډیره د غړو هیوادو اندېښنې د کرونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو وي. او د ناټو عمومي منشي وویل چې د ناټو په غړو هیوادو کې د کرونا ناروغۍ له خپرېدو سره سم ناټو هلې ځلې پیل کړي دي او ایټالیا او اسپانیا ته یې روغتیایي تجهیزات هم انتقال کړي دي. د افغانستان په اړه د ناټو سرمنشي دا خبره هم وکړه چې هلته د خپلو پوځانو شمیر 2000 ته راښکته کوي. یان ستولتنبرګ څرګنده کړه چې په 2010 کال کې هم د غوټ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناټو متحدانو د پوځانو شمیر 2000 ته رسیده او دا شمیر سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او ملاتړ لپاره کافی دي.
بل لور ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغان مشرانو غوښتي چې خپل منځي اختلافات د کورونا ویروس د ګواښ له امله پای ته ورسوي. په دې اړه هم پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې لشکرو ډلو وغوښتل سمدستي اور بند وکړي څو له کورونا ناروغي سره مبارزه وشي او په ټول افغانستان کې بشري مرستې توزیع شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مرستیالی اند ګریټ هیدن د سیشن بی پر اسپونی بیار کې د امنیت شورا بی وړي غونډې ته وویل چې افغانستان په یوه حساس شیبه کې دی چې په داسې حالت کې باید د دوی مشران سره متحد شي چې له طالبانو سره د سولې ګټوري خبرې د دوامدار سولې د ترلاسه کولو لپاره مخته یوسي. د یونام مرستیالی زیاته کړه چې د افغانانو یووالی په داسې وخت کې خورا ضروری دی چې د کورونا ناروغي ګواښ د افغانستان خلکو ته او د افغانستان د ادارو ثبات ته په قوت متوجه دی. د افغانستان روغتیا وزارت تیره شپه د کورونا د 22 نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د روغتیا وزارت د ویاند وحید الله مایار په وینا له دې سره په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 192 ته ورسید. خو د ښاغلي مایار په وینا د دې کسانو سربیره د غوڅ ملاتړ د ماموریت 4 سرتیری هم په کورونا اخته دي. په افغانستان کې د کورونا تر ټولو ډیرې پیښې په هرات کې چې له ایران سره ګډه پوله لري ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې تر اوسه د روغتیا وزارت په وینا 143 تنه په دې اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ اخته شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر مرستیالی اند ګریټ هیدن په نیویارک کې پرون پر دې ټینګار وکړ چې افغان مشران باید په داسې وخت کې له اختلافاتو لاس په سر شي. د اغلی هیدن په وینا د افغانستان ټاکنې چې پروسه شکال د سپتمبر په 28 وشوه یو اوږده پروسه وه او علتونه مستند دي، خو اوس موضوع د اسلامي جمهوریت او د اساسي قانون د ارزښتونو خوندیتوب دی. د فبروري په 13 د انتخابات خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ. خو د مارچ په 9 هم ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کړل او هم عبدالله عبدالله د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دغه اختلافات د دې باعث شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ادارې وویل که چیرته دوی دواړه په ګډه کار ونه کړي او اختلافاتو ته شا نه کړي $1 میلیارد مرسته به له افغانستانه کمه کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندی دل دي.
د کابل د پولیچرخی په زندان کې یو شمیر بندیان د خپل دوسیو د ناصرګن برخلیک له عمله شکایت کوي. دغه زندانیان همدارنګه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په اړه له تدابیرو خوښ نه دي او دې ته اندېښنه لري. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر ملیحه حسن چې اوس په سرخی په زندان کې بندي ده، وایي د دې له دوسیې سره هم سیاسي چلند شوی. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپورته.
د پولیچرخی زندان هغه چاپیریال چې شاوخوا لس زره بندیان پکې د بیلابیل جرمونو په تړاو د اوسپنیزو میلو تر شا بندیان دي. تیاره او کوچنۍ خونې چې ژوند پکې د هیچ چا لپاره د زغملو نه ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنر ملیحه حسن په دغه زندان کې له سلګونو ښځینه بندیانو نه ده. میرمن حسن وای په دې ورځو کې چې د کرونا د وایرس اندېښنو ټول افغانستان نیولې، په دغه زندان کې د مخنیوي لپاره هیڅ تدابیر نشته.
موږ درملنې ته اړتیا لرو. له بستره در سره خبرې کوم. د زندان وضعیت ښه نه دی. ښځې په دوو نمجنو کوهنګرونو کې اوسېږي. د هستوګنې وضعیت غیر انساني دی. کومه ښځه چې تور زیړی تشخیص سوی په اړه یې اقدام نه دی سوی. زما دوسیې سیاسي بڼه غوره کړې.
یوه بل زندانی خزه آزادی راډیو ته وای د ولسمشر پر فرمان یوه ونی تیریږي، خو د پلی کېدو په اړه هیڅ خبره هم نشته.
زه ناروغ یم. درمل او خواړه موسم نه دي. د ولسمشر له فرمانه یوه اونۍ تیریږي، خو په اړه یې هیڅ نوه خبره نشته. داسې ناروغان شته چې ناروغۍ خطرناکه دي.
د دې په خبره د ډیری زندانی ښځو د بند موده بشپړه شوې، خو د دوسیو برخلیک روښانه نه ده.
د بلاک وضعیت مو ډیر خراب دی. د ایشي ښځو له ځانونو سره خطرناکې ناروغۍ راوړي او له موږ سره یو ځای دي. په خونو کې مو له ورګونه نیولې تر نورو پورېسته.
بلخوا ځینې ویډیوګانې چې د پولیچرخی د زندان په هکله په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې، د دغه زندان ناوړه وضعیت پکې د څو نارینه بندیانو لخوا بیان شوی ده. دغه زندانیان ادعا کوي چې د دوی له ډلې یو زنداني چې د کرونا وایرس نیولی و مړ شو او ځینې مشکوک اوس هم شته. دوی وایي په یوه خونه کې چې شل زندانیان نه ځایېږي، یو سلو شل پکې شپې ورځې تیروي. لویه څارنوالۍ د دغو زندانیانو د دوسیو او په تیره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانۍ غړې ملیحه حسن د ادعا په اړه څه نه وایي، خو د زندانونو د چارو د ادارې د حقوقو رئیس او ویاند وحیدالله زاهد وایي د دغو زندانیانو د خوشې کېدو لپاره یو کمیسیون جوړ شوی او د زندانیانو پر دوسیو کار کوي چې په دې برخه کې عدالت تامین شي.
مناسبه لپاره قانات پام کې نیول سوی د زندو پاچی د چک د قطه د پایوازانو د دغه تدابیر نیول سوی او نور هم تلاش لرو چې د مربوطه ورګانو چې دغه مسؤلیت په دغه مورد کې جدي اقدامات تر سره کړي.
د افغانستان په زندانونو کې اوس 15 زره زندانیان وسیږي چې له دې شمیره 10 زره د کابل په پلوچرخی زندان کې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ونه د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د لس زرو بندیانو د خوشې کولو فرمان ورکړ. په دغه فرمان کې د کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد مجرمین شامل نه دي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د آزادی راډیو خبری مجله اوري.
کابل خاریان د شپې لخوا د خار بیلا بیلو سیمو کې ډله ډله واټونو ته راوځي او په لوړ غږ د الله اکبر ناری وهي. د کابل یو شمیر خاریان دا کار د کرونا ویروس له امله د رامنځته شوي رواني فشار د راکمولو په هدف ګڼي. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپور ته.
په افغانستان کې په کرونا ویروس دخته کسانو د شمیر په لوړېدو سره یو شمیر کابل خاریان د شپې لخوا واټونو ته راوځي او په لوړ غږ د الله اکبر نارې وهي. یو شمیر کابل میشتي وای د افغانستان د دینی باورونو پر بنسټ او دا چې خلک د کرونا ویروس د خپرېدو له امله رواني فشار نه خلاصي واټونو ته راوځي او الله اکبر وایي. د دوی په خبره جګړې او نامنیو د افغانستان خلک تر رواني فشار لاندې راوستي او کرونا ویروس دا فشارونه نور هم زیات کړي. د کابل دو تنو خاریانو صفت الله صدیقی او نثار احمد فراهی ازادی رادیو ته ویل
یک تشویش از جنگ میکنه یک تشویش
یو د جګړې لامل اندېښنه کوي او بل هم د جنایي پیښو اوس هم د کرونا وایروس دا اندېښنې لا زیاتې کړي چې د ټولو شیانو د خلکو رواني فشار زیات کړ له همدې عمله واټونو ته راوځي او الله اکبر وایي
یک از تکلیفها کلش تکلیفهای فشارهای روانی است
ذهنی مردم بسیار مشوه است
په اروپا کې خلک د بام سر ته خیژي او تنبور وهي او شور ما شور جوړوي د افغانستان خلک بیا د خپل رواجونو لپاره ډله ډله واټونو ته ځي او الله اکبر وایي تر څو خدای د کرونا وایروس له منځه یوسي
خدای مرزا را افغانستان ګم کنه
خو محمد نبی چې محصل دی وای افغانستان د کرونا وایروس تر خپرېدو وروسته خلکو ډیرو خرافاتي لارو ته مخه کړې ده
تعداد مزخرفاتی که مثلا
یو شمیر ناوړه کارونه دي لکه کوم ماشوم چې پیدا شوی ویلی دي چې دا کار وکړی او یادا چې پیغمبر په خوب کې لیدلی او چې ویلی دي په قرآن کې می وخته دي او یا هم دا چې واټونو ته ځی او الله اکبر وای خو کار همدا دی چې کورونو کې پاتې شئ او عبادت
وکړئ
له دې وړاندې به یوازې کله چې سپوږمۍ او لمر تندر نیولی و خلک به واټونو ته تلل او په لوړ غږ به یې الله اکبر ویل دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې خپلو کورونو کې پاتې سي او له غونډو او راټولېدلو څخه مخنیوی وکړي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته په کورونا ویروس په نړۍ کې د اخته کسانو شمیر تر 8.5 لک واوښت حاضر دمه په کورونا ویروس تر ټولو ډیر کسان د امریکا په متحده ایالاتو کې اخته دي د دغه هیواد روغتیایي چارواکي وایي که امریکایان راشه درشه بند نه کړي ممکن په لکونو تنه په دې ویروس مړ شي په دې اړه پام وکړئ د عصمت ساروان راپورته
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروس د مړو شویو کسانو شمیر نن په داسې حال کې تر 4000 واوښت چې د دغه هیواد اتباعو ته وویل شول چې لا سختې ورځې په مخ کې دي او شایي 1 لک امریکایان په دې وایروس ومري د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر اوسه پورې په امریکا کې په دې ناروغۍ 4000 شپږ اویا تنه مړه شوي او نږدې 1.5 لک پرې اخته شوي دي دا په دې وایروسو د اخته کسانو د شمیر له نظره په نړۍ کې تر ټولو زیات دی خو د مړینو له نظره په ایټالیا کې ډیر خلک په کرونا وایروسو مړه شوي دي د امریکا حکومت د لویو ښارونو په لمنو کې موقتي روغتونونه جوړوي چې د کرونا په وایروسو د اخته کسانو سره مرسته وکړي او په عین حال کې روغتیایي مسؤلان اټکل کوي چې په راتلونکو اونیو کې به وضعیت لا ډیر خراب شي د نیویارک ښار د مرکزی برخې په سنټرال پارک کې د کرونا وایروس موقتی روغتون جوړ شوی دی همدارس د امریکا د پاو سمندري ځواک د زرو بسترونو سیار روغتون د نیویارک ساحل تر سوالي او ژربه ناروغان پکې بستری شي نیویارک په امریکا کې یو تر ټولو زیات کرونا ځپلې ښار دی فریزر لرونکي موټر په ښار کې ګرځي چې مړي سمدستي انتقال کړي نیویارک ښار له نورو ښارونو څخه اضافی امبولانسونه رانیولی او همدارازې نور طبي کارکونکي ګمارلی دي په نیویارک ښار کې تر اوسه پورې په کرونا وایروس 1200 تنه مړه شوي او له همدې امله نیویارک ښار په امریکا کې د کرونا وایروس مرکز بلل کیږي د امریکا روغتیایي چارواکي خبرداري ورکوي چې که دغه هیواد خلک له یو بل سره له راشه درشه او نږدې تماس څخه لاس وانخلي نو ممکن په دې هیواد کې حتی 2.4 لک تنه وبري دوی پر خلکو ژغ کړی چې له کورونو راونوځي او وخت یوازې په کور کې تیر کړي نړۍ کې تر اوسه ټول ټال تر 8.5 لک زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي او تر 2.4 لک ډیر ورڅخه مړه شوي دي تر ټولو ډیر کسان په ایټالیا او اسپانیا کې مړه شوي دي په نړۍ کې په کورونا د ټولو مړو شویو کسانو نیمایي کسان یوازې په ایټالیا او اسپانیا پورې تړاو لري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
لیوال پکتیکانه لیکلي وایي د کورونا وایروس سره مبارزه دغه د چې ځان قرنټین کړو یو بل اوریدونکو جعفری لیکلي وایي د کورونا وایروس په خاطر باید شتمن له غریب سره کومک وکړي سید احمد عمری بیا د کندهار لیکلی چې وای چین او داس نور هیوادونه چې دا محل پکې کرونا نشته باید له هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې کرونا پکې ده. او یو بل اوریدونکو د هلمند له نادرینه محمد اسلام یار لیکلی وای د افغانستان د روغتیا وزارت باید د کرونا د ناروغانو درملنه په خونځیو کې وکړي ځکه چې په روغتونونو باندې بیروبار او ګڼه ګوڼه ډیره ده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري په کابل کې د ماښام شپږ نیمې بجې کېدونکو دی همکار مې فرشته نگا سټډیو ته راغلې چې وروستۍ دری خبری مجله درته وړاندې کړي. فرشته جانې ښه راغلې.
تشکر.